شخصي لګښت جوړ شوی و. په یاد بڼ کې به پخپله شاه امان الله خان له خپلې کورنۍ سره او کله ناکله وزیران او نور کورنۍ او بهرني مېلمانه هم د اوړي په ګرمیو کې اوسېدل. په بالابغ کې 15 شپږ ښکلي قصر مانند ودانۍ او د شاه امان الله خان حرم سرای موقعیت لري چې د تیرو جګړو او طبیعي پیښو له وجې ویجاړ شوی و. د غازی امان الله خان حرم سرای اوس د بیا ودانېدلو په حالت کې ده. دا چې څه ډول وروسته پرې غږېږو، په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی رازقي نړیوال د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوي.
حرم سرای د پاچا د اوسېدلو ځای، حریم د کلمې سره کېده وکړو. حریم هغه ځای ته وایي چې هغې کې یو فامیل اوسېږي. په خپله په حریم کې څوک اوسېږي؟ د چا د کورنۍ غړي اوسېږي. چې حرم سرای شو، دا حرم سرای د پاچاهانو پورې اړه لري، د پاچاهانو ټوله کورنۍ او د هغې مزدوران که نر وي او که ښځې، د هغې خدمه او د دې نور ملاقات ودانۍ چې دا لري په هغې کې هم شامل دي. پاچاهان چې تیر شوي و دغه توري هم هلته ځوړندې وې.
راګرځو د شاه امان الله خان حرم سرای ته چې د پغمان په بالاباغ کې جوړ شوی و. د مسؤولو کسانو په وینا د بالاباغ مساحت چې د غازی امان الله خان حرم سرای پکې ده 2 تجربه ځمکه ده، چې د حرم سرای په ګډون سپینه کوټۍ، سره کوټۍ، د اعلی حضرت کوټۍ، د قاشق پنجه کوټۍ، روغتون، ښوونځی، پیاده خانې، د موټرو د درېدلو ځای، کوترخانې، حوزونه او داسې نور مهم ځایونه پکې وو. خو له بده مرغه اوس سرک هم نه لګي. یوازې د شاه امان الله خان حرم سرای د بیا جوړونې په حالت کې ده. زموږ همکاره فرشته مرسل هلته ورغلې او د شاه حرم سرای له نږدې څخه کتلی. نورې خبرې به له هغې څخه واورو.
کله چې له کابل څخه د پغمان په لور حرکت کوو، په رښتیا هم چې له ښکلا ډکې منظرې دي. پغمان ته نارسیده هوا بل ډول ملایمه او ښکلې شي. دود غړنه، ګرمه خیرنه هوا په پاکې صافې او سړې هوا بدلېږي. د سړک دواړو خواو ته اسک چینارونه، ځای ځای میوه لرونکې ونې، د هغو شنې پاڼې، نوې پخې شوې میوې او نرم شمال هغه څه و چې د ښار ذهني نرمښتیې تر یوه حده له فکر څخه لرې کوو. بل د شاه امان الله خان د حرم سرای پخوا ورتګ هم ځانګړې تلوسه درلوده. له یو ساعت څخه په کم مزل کې بالاباغ، بیا د شاه امان الله خان حرم سرای ته ورسېدلو. یو شمېر کارکوونکي مو ولیدل چې د حرم سرای په جوړولو بوخت وو. د کارکوونکو له مشر انجینر غلام حسن څخه مو وغوښتل چې په حرم سرای کې راسره وګرځي او په هکله یې معلومات راکړي. د بالاباغ یوه مهمه ودانۍ چې د نورو ودانۍ ترڅنګ ده، هغه د غازی امان الله خان حرم سرای ده. د دې په اړه معلومات راکړئ چې دا ودانۍ په څومره ځمکه کې جوړه شوې؟
تقریبا 850 متر مربع ځمکه کې جوړ شوی ده.
کله چې وړاندې لاړ سولې نږدې نه وګورو چې دلته کوم شیان دي، تاسو باید اورئ.
ولې نه، حرم سرای چې ده هیڅ نوا کمښت پکې نه وو. کوم ضرورت د ژوندګي د ژوند چې دي هغه ټول پکې رفع کیږي.
اوس دکتر رواني دا دالیز ده؟
دا دالیز ده.
تاسو بیا د حرم سرای له سره جوړوي، څنګه په پخوانی نقشه به بیا جوړیږي او که به تغییر پکې راځي؟
ټول په پخوانی نقشه، هیڅ تغییرات به پکې نه راځي.
که راسو مثلا د کوټې ته د حرم سرای او بخې تاسو لیک دی خاطر اخی دا کومه کوټه و؟ د دې په معلومات راکې دلته به معمولا میلمانه کې ناستل که خپل د شاهي کورنۍ څوک؟
خپل غازی امان الله خان کې ناسته دفتر کاری و امده زینه بس پنوم دی بش دی سات
اداره. یعنی دا کوټا و چې لدین ټول ملک اداره کیده؟
بله.
دا خو ډیر ساده کوټا ده کنه. څه فکر کوي خوانی شاهانو آیا ډیر د دې کور او دی ودانه دی قصر ښکلا ته ارزښت ورکوه او کاملي کارو ته
کوشش دا و چې عملی کارونه وکړي؟
بله.
بس دی وطن دی جوړولو دی آبادولو.
درنو اوریدونکو، دلته چې د غازی امان الله خان دی کار کوټه ده، دلته صرف دی وی الماری جای لیدل کی چې په غلب ګومان دلته به خپل کتابونه کې خودل کڅنګه
دا کتابونه او دوسیه دفتری چیزانه چې و ټول به هم دلته ځای په ځای و.
دلته یو ورسی لري، دوه درې دروازې لري. د دې ورور په وینا چې غازی امان الله خان به دلته کار کوه.
کله چې دغه درې میاشتې بل خار راغله دلته، فقط اداره او کنټرول دیغه دفتری اتاق هم ده، دفتری کار لمدیزی نه کوه.
درنه دوستانو له ساختمان انجینر نه خو خبري واوريدي اوس بلې و کارکون کی سره هم غږی کوڅه دلته په کار بوخته اول نمبر توه
نو سیف الله ده
دلته غازی امان الله خان په حرم سرای کې ته څه کار کوي
زه سنکاری کوم خپل
سنکاری کوي
او دا خښته یو سنکاری کوي برته سره قصر جوړول سره
لکه څنګه چې مخکې دلته د تاسې غبل ورور ویل چې د غازی امان الله خان حرم سرای برته په خاني باندې جوړو نو تاسې خپل وخت نه وای دا حرم سرای مونږ نه ولیدلای څنګه د تشي له مخې نه برته په خاني باندې جوړوي
بته نقشه دی عکسونه داشتم نه مخ
نقشه عکسونه ست سره
او واشه استال عکسونه نمیدین نقشه من در
څنګه د سابقه ساخ جوړول سخت دی که وسنای
نه سابقه سخت دی
ولی
اوس خود چې دی ټول خخت بلوک دی سابقه چې اوس خخت دی که دوړ مکس کار کیږي
دی غازی امان الله خان حرم سرای جوړوي کنه خپل تومره سره خوشاله راحتي
وسره خو منګډیره خوشاله ځکه تاریخي ز اول جوړیږي او دلته ډیر غریب کس به وځه کس ډیر کسان دلته کار کوله خاطر
شاه امان الله خان د امیر حبیب الله خان دریم زوی او د امیر عبدالرحمن خان مسایو غازی امان الله خان د یو روشن فکر شاه پونم تردن پوری مشهور دی د نوموړي په وخت کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته شول خو یاد شاه د یوې کورنۍ جګړې له وجې مجبوره شو چې له تخت څخه ګوښه شي او پر ځای حبیب الله کلکانی داسې وخت ورسید چې په کابل حمله وکړه او د ارګ له نیولو څخه وروسته یې ځان د افغانستان پادشاه اعلان کړ
چی بیرق دے آزادی کڑے پہوار کیا دسی او پاچا لے کا امان و زیگوار
داسه ولکی کی چې د شامن لخان حرم سرای د لومړي ځل لپاره د عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی وو غازی امان الله خان بیا یو څه بدلون پکې راوست چې د جوړولو کار 1920 میلادي کال کې پیل او په 1920 کال کې خلاص شو یا حرم سرای په کورنۍ جګړو کې تقریبا 90% ویجاړ شو دا چې عام وګړي د حرم سرای په حق لسوي له دوه تنو څخه مو پوښتل دي
نو مې اجمه راوړه په مان ته چې زیدلته قصرلاند دی حرم سرای دی هغه تورګړي وټه خسته زاده خل زاده تاج محل ته تللی او تاج محل هم لیدل تاریخي زاده لاور ته تللی او لاور کوم تاریخي زاده ده بچایانو
نوم امید ده او ولایت می بلخ ده ولایت خونه هم خونوم می ورده لده و دیر خسته و تاریخی زده دیر خده باید تاریخی زده این سره باید تو گری خده هم دیگه پاره
شامن لخان بالابخته چه حرم سرای هم عمل تاو ده ملت کورنوم ورکر او یوش میرو لما وکیلان ده لوی جرگی غری او قومی مشان بالابخته را گختل او پا مهمو ملی مسایلوی بحث ورسره کهو ده خپلواکه جشن لوی جرگه او ور تا ملی مراسم با ده شامن لخان پا بالابخ که دایری دل او گدون کون که با پرتا لکومی ویری پکی گدون کهو دا چې مسول کسان د شامن لخان د حرم سرای د بیا جوړولو پاک لسوي زموږ همکار فرشته مرسل د غازی امان الله خان د حرم سرای له یو تن جوړونکو انجینر عزت الله زلان سره مرکه کړي دا ورېدو بلنې درکو
د پغمان په بالا باغ کې د غازی امان الله خان حرم سرای د لومړي ځل لپاره چا جوړ کړ څه رقم جوړ کړ
بالا باغ یا حرم سرای په اول ځل کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو خدا ډیر یو ساده شکل لري درسته چې کله غازی امان الله خان قدرت ته ورسید غازی امان الله خان د اروپا سفر نه ورسته د چالتہ خارج کې د مانی وکتل پیشرفت د وخت نو هغه ته هم دا سوچ او فکر پیدا شو چې باید د حرم سرای ته څه پیشرفت ورکړي
له کومو کارګرانو نه دلته کار واخیستل سه انجینران د کوم هیواد و نور کارکونکي څوک و
اروپایي انجینران ول او کارګر او معمار چې داخلي ول افغاني ول
کله چې راتوې چې د حرم سرای په کوم سبک باندې رغیدلای
دا مانی چې دا په کلاسیک اروپایي شکل باندې ورغول شو
د غازی امان الله خان په حرم سرای کې څو کوټې و آشپزخانه و نور کوم شی اندلته و
دلته سلیر شو تا که شتون لري دوه پکې آشپزخانی دي او یو حمام ده
څه فکر کوي والی غازی امان الله خان خپل حرم سرای په پغمان کې انتخاب کړ
پغمان سو خو بیان لرلی چې خو سرسبز ډیر زیات و بل دا چې ګوډی کې به هوا گزاره حال هوا و یخ به بل دی امان الله خان پیدایش پغمان کې شوی
فرهنګی لحاظ دا څومره مهم دی څومره ارزښتناک دی
دا زمونږه تاریخ زمونږه فرهنګ هغه خلکو ته وړاندې کوي که چیرته دغه تاریخي ابدات لرو داشتونو لري مونږ کولای شو خارجان جذب کړو خارجان سفرونه افغانستان ته راغو
د درنو دوستانو شمن لخان غختل چې د افغانستان ډېرې سیمې د پغمان د بلباغ په سیر شنې خولې او د ژوند کولو لپاره مناسب جوړ کړي خو له بده مرغه چې نوموړې خپلو هیلو ته ونه رسید له یوې خوا د افغانستان دښمنانو او له بل لورې له هیواد څخه مسافرۍ هغه څه ته پرېنوښود چې د ده ارمان و بالاخره غازی امان الله خان په سویس کې ومړ جنازه یې جلال آباد ته انتقال شوه او د خپل پلار حبیب الله خان په خوا کې خاورو ته وسپارل شو دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه تر بیا ښې چارې
جنگل بد مرغیو پاکو